وه خو پلار یې ګل ورکړ او د یوه ځوان په نوم یې کړه. جمیله وایي خور یې خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور وه همداسې، اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. مونږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي. تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلۍ باندې ډېر وي، نو بېلېدا هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند، ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړین او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول، زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي. ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واکې د بل چا وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خور یې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویې لیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه، او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي. او وړه هم وه چې ور یې کړه، نه د هغې هیلې یې ورته ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویرژولې، او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده. چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله، زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی داسې تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکړي، وایي پلانی خپل زوی ته واده وکړه، زوم به خپل زوی ته واده وکړه، او هغه سره خپل سیالي برابرې. خو دا خپل د اولاد د خېګڼې لپاره دا نه ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکړي یا دا مسؤلیت په غاړه اغستلی شي، هم د ذهني لحاظ، هم د جسمي او هم د اقتصادي لحاظ، چې دا ورته برابر دی او کنه وروسته دا ورسره مخکې تللی شي او کنه. خو دوی بیا هم هغه مسؤلیت په هغه د خپل اولاد په غاړه وراچي، هغه یو مسؤلیت ګڼي مور او پلار چې زموږ د اولاد ته واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسؤلیت نه خلاصم، خالي خپل مسؤلیت پوره کړي.
خالد شاه نایل وایي هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار ده په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپل خوښه پرې تحمیل کړي.
مونږ مقابل لوري بخي درکونه، هغه کجنې یا لکوي مثال، هغه نه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه، او مونږ عموما هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده، هغه واده ته زړه نه ښه کوي، نو ما ته ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تعدید کړم، دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کوې دا وکړه، دا داسې ده، داسې ده، زه باید هغه پرېږدم. او مثال که وخت راشي، که وخت راشي هلک وي جنۍ، هغه بیا خپل زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپله خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کیږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته ده چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله چې هلکانو ته ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي، زه بله ښځه کو یا یو نجلۍ نه غواړي ته هلک سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ طبعا په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت، د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او ظالم رضایت وخی، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو له ارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپله خوښه وټاکي که نه کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هره ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وي چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغې رسم او رواج اغېزمن شي او هماغه ټولنې کې کورنۍ څه چې وایي دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک یا څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپله یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغسې صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلام مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړئ او پرې نږدې چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درکول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یوه خبره دا هم کېدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کېدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درکولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالی ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي، خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډیره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامی یا بریا احساس کوئ؟ څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 0040 22 $1